امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د تلی یا میزان 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 26 نیټې سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو بخنو غاړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وضع په هکله یوه بیړنۍ غونډه وکړه، او د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته واورئ چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په ډیپلوماتیکي ډګر کې د پاکستان د کوښښ کولو ژمنه وکړه. په قندهار کې د پولیو په ضد د ماشومانو د وقایه کولو په پروګرام کې دینی عالمان فعاله برخه اخلي. په لوګر کې سږکال ډیر پیاز شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د کلو او ښارونو د پراختیا لپاره یو ملي پروګرام په پام کې لري، او د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لړ کې د دواړو غټو سیاسي ګوندونو کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن نن شپه د واشنگتن په وخت د ماخوستن په 8 بجو لومړنۍ تلویزیوني مناظره کوي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال جیمیلون یو مفصل رپورټ واورئ. اوس به نظرانه یوسفزی تاسو ته د دې ساعت خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنه وغواړي. د دغه کمیسن مشر سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشری حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق دی د خپو لاندې شي. میرمن سمر ویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار باید د یوې ښې سیاسي زمینې برابرولو لپاره د افغانستان د خلکو بخنه وغواړي. د سولې د راتګ لپاره تر ټولو ژوره او لومړنی ګام دی. تیرونی افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان په کورنیو جګړو کې ونډه لرله، او هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې جګړې کوله. دا په داسې وخت کې ده چې تیرونی د اسلامي حزب یو غړي د آشنا راډیو له لارې له خلکو نه بخنه وغوښته. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وضع په هکله یو بیړنۍ غونډه وکړه. ملګرو ملتونو پرون د یکشنبې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په هکله یو بیړنۍ غونډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د امریکا سفیر سمانتا پاور ویل د اسد رژیم په ښکاره توګه یوازې د قدرت په استعمال باندې باور لري. دوی وایي چې د سوریې هر برخه به د پوځي قدرت په وسیله بیرته نیسي، او پروا نه لري چې دغه سوریې ته او د سوریې خلکو ته څومره تاوان رسوي. امریکا، فرانسې او برتانیې په روسیې غږ کړی دی چې د سوریې په حکومت فشار راولي چې د حلب په ښار بمباري ودروي. په دغه سیمه کې 2015 تنه په جګړې کې بند دي. ملګري ملتونه وایي چې په وروستیو بمباریو کې 214 تنه وژل شوي دي. په تیرو 3 ورځو کې د روسیې او سوریې جټ الوتکو لږ تر لږه 150 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شي، نو هغه به بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې دا به د اسرائیلو په اړه د امریکا په پالیسیو کې لوی بدلون وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ښاغلي ټرمپ سره په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې د یو ساعت لپاره ملاقات وکړ. ټرمپ د نتنیاهو سره ژمنه وکړه چې امریکا به ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې فلسطین د بیت المقدس د ختیځې سیمې د ملکیت دعوه کوي. بیت المقدس اسرائیلو د 1948 کال په جنگ کې ونیو. اسرائیل بیت المقدس خپل پایتخت ګڼي، خو ځینې نور هیوادونه چې پکې امریکا هم شامل ده په تل ابیب کې سفارتونه لري. د نتنیاهو او د ترامپ دغه ملاقات پاړه چې د بندو دروازو شاته شو، د ترامپ د انتخاباتي مبارزې دفتر ویل چې هغه د نتنیاهو سره په دې موافق دی چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره دا ضروری ده چې فلسطین دې د کرکې او تشدد نه لاس واخلي او اسرائیل د یهودانو د هیواد په توګه ومني. دا غینه روسته چې هنګری د مهاجرینو په مخ خپل سرحد بند کړي، نو اوس دغه مهاجرین سربیا ته روان دي. پام وکړی په دې باب د امریکا غږ د خبریال د رپورټ ته چې خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د دې کال په سر کې د هنګری جمهور رئیس د اعلان وکړ چې د اکتوبر د میاشتې په 2 نیټه به په ملک کې د یو ریفرندم لارې دا معلومه کړي چې د هنګری خلک د مهاجرو د بیا آبادۍ لپاره د اروپای اتحاد د سهمیې د پروګرام سره موافقه لري او کنه. همدا اوس د هنګری حکومت د سربیا سره په خپلو جنوبي سرحدونو کې د مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره ډېرې سختې او جدي هڅې پیل کړې دي. لبل خوا د سربیا حکومت سو ځلې دا خبره کړې ده چې د هغه گاونډیو ملکونو کروشیا او هنګری په کامل ډول خپل سرحدونه د مهاجرو په مخ بند کړي. د سربیا د حکومت مقامات وایي که چېرې دوی هم دغه شان هڅې پیل نه کړي، نو سربیا ته به د دغو مهاجرو د راتګ لړۍ پیل شي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبری ایجنسی په یوه مرکې کې ویلي دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی، د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغې جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبری ایجنسی ته وویل چې د سرتی په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده، هغوی دغه جګړه ګټون کېده. سراج چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون نه وروسته دغه څرګندونې وکړې، زیاته یې چې د تیرو 15 کلونو په موده کې لیبیا د ډیرو سختو وختونو نه تیر شوی دی. په دغه ملک کې خلک په بیل بیل سیاسي ډلو کې ویشل شوی دي. دا د خونړۍ جګړو او اختلافاتو نتیجه ده. هغه زیاته کړه چې اوس لیبیا د ضرورت لري چې د نن په خپل کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوری غوښتونکو ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی مناظره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري د مخوستن 8 بجې او 8 دیرش دقیقې کېږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې پاکستان با په ډیپلوماټیکي برخه کې په نړیواله کچه منځوي کوي. هغه په پاکستان دا الزام ولګو چې کوشش کوي دا چې د آسیا نیمه اوجا بې ثباته کړي. پدیاړه داشنا تلویزیون د ریپورت تفصیل تاسو ته پام راړو.
د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د یوری بریدګر به ضرور د خپل اعمالو سزا وویني. ښاغلی مودي دا خبرې د من کی بات یا د زړه د خبرې په نوم د رادیو خبرونه لاله وکړي.
اس کایرانا غټنا
دغه بوزلانه عمل په ټول هیواد کې د سپوت خبرولو د لپاره کافی وو. په ولس کې هم د ویر چپه او هم د لان او کرکې چپه دا یواز د هو کورنۍ د پاره چې خپل ورونه زامن او پلرونه له لاس ورکړي دي لوی ضایع نه ده، بلکې د ټول هیواد لپاره لوی ضایع ده. نو زه د دې هیواد وګړو ته وایم چې عاملین به ضرور د خپل شوم اعمالو سزا ویني.
هغه ویل په کشمیر کې د خلکو د نظم، سولې او قانون د تامین مسؤلیت هم د هند حکومت په غاړه دی. د هند بھارتیا جنتا پارټۍ مشر امیت شاه په دې اړه داسې خبرګون وخوت.
زمون ګوند او د هند حکومت له پیله د ترهګرۍ په وړاندې هیڅ غم نه دی کړی او نه به وکړي. او د دې ګوند غړي او په خپل د هند حکومت بتل د ترورزم په وړاندې خپل مبارزې ته دوام ورکړي.
د کشمیر په یورینومي خارګوټي کې پر پوځي اډې باندې برید کې اتل سنه وژل شو چې تر اوسه پورې د هیمالیا په سیمه کې د وروستیو دوو لسیزو په موده کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل کیږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویل چې زیار ویداوی چې پاکستان په نړیواله کچه منځوي شي. هغه د خپل هیواد په تر ټولو لوی سیال پاکستان تور ولګاوه چې د تروریزم په خپرولو د آسیا د لوی وچې د بې ثباتۍ کوښښ کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د جمعې په ورځ ویلو چې هند مخکې لدی چې څېړنې حتی پیل شي او بیا یې پایله معلومه شي پر پاکستان باندې د تور په لګولو د دې هیواد د نوم بدولو کوښښ کوي. ښاغلي چودري نثار علي خان د سپتمبر په 23مه نیټه په هند تور ولګاوه چې د کومو کره شواهدو نه پرته پاکستان د یوري په برید کې په لاس لرلو تورنوي. هغه د هند دفاع د وزارت رپورټونو ته په اشاره وویل چې موږ پر رسنیو باندې هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی، دا هند دی چې خپلو رسنیو باندې بندیزونه لګولي. دوی ولې دا کار کوي؟ د دې دپاره چې درواغ یې رابربنډېږي. په عین وخت کې دا 9 اویاومه ورځ ده چې په هندي کشمیر کې د شپې پر مهال په تګ راتګ باندې بندیز دوام لري. کشمیر د شپږو کلونو راهیسې وروسته له هغې د ناخوالو شاهد دی چې د جولای په 8مه د برهان وانی په نوم د اسلامي جدای غوښتونکو د ګوند حزب المجاهدین مشر چې اصلي ځالی په پا پاکستان کې ده ووژل شو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د قندهار د ولایت روغتیایي مسؤلین وای چې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یا د پولیو په ضد په کمپاین کې دینی علما په فعاله توګه شامل دي. مولوی احمد موسی یو له هغو دینی علماونو وو چې په میوند، ریګستان او د شورابک په ولسوالیو کې د پولیو په ضد په کمپاینونو کې مرسته کړې ده. هغه د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یوې مرکې کې ویل چې دی اوس د واکسین په اهمیت باندې ښه پوه شوی دی. پخوای یو څه شک لره، خو د دینی علماو د فتواو او بحثونو وروسته ورته څرګنده شوه چې د فلج د ناروغۍ په مقابل کې د ماشومانو د ژغورلو په هڅو کې باید تر ټولو زیات دینی علما رول ولوبوي. پام وکړئ، زموږ د خبریال عزیز الله پوپل مرکې ته
د و دینی عالم په توګه باندې له دې پروګرام سره تاسو د خپل همکاري لري. طبي خبر د مخکې چې په دې پروګرام کې تاسو نه واز دینی برداشتونه به خپل دغه حالت کرته بیان کړي. اول د واري تاسو دغه د محل د خلکو سره چیرې شاسو امامت لري، اره ته هم د خلکو سره سوالونه هغه حالت کرته بیان کړي.
بلې، هغه خو نو مخکینی چې موږ کار نه کاوه په دې پروسه کې او په دې پروګرام کې خلکو به دا ویل چې دا خو د دې خلکو فلاس کې چې کمی اوبه یا د واکسین په نامه باندې چې دوه څاڅکي ورکول کیږي موږ ته نه معلومات نه وو. ا دا د بل ځای راځي او دا مور کوي، دا موږ ته ګټه نه کوي، دا د دې یو څه په ګټه پکې کېده. او حال دا چې کوم وسمو دا خبره د خلکو دا واورېدلې، لکه مثلا په مدارس باندې د اشرفیه مدرسې دا یا د خارج ممالکو غټ غټ مدرسې او غټ علماي کرام چې دلته په خپل سترګو لیدل دي او هغه تلاوت د قران مجید وکي او هغه بیا په دې بخش کې خبرې کوي او بیا د سیادت مبارک د قران مجید آیات کریمه تلاوت کوي چې هغه وايي تاسو خپل ځان مثلا وقایه کړی او دا د وقایه په لحاظ باندې دغه پروګرام شروع هم د وقایه په لحاظ باندې دی. یعنی دا درملنه نه ده، دا وقایه ده، دا دیوال وهل دي او هغه مریضی ته جانبي اړخ چې مثلا کوچنیانو ته راځي یا بیا په غټوالي ورته راځي. نو موږ اوس ډیر خوشاله یو ځکه چې په دې باندې موږ ته خود دغه خپل علما او دغه ټو مدارسو د دوه خطون اهمیت لري.
دغه همکاري انګیزه د چی شو د پولیلو دی پروګرام سره
انو سبب دا و چې موږ یو قریب دی هغه یو لور لري د ډیرو کلو څخه هغه خورکی فلج ده په کور کې ورته ناس ده. بیا چې په موږ ول ډول د ماشوموال د وخت څخه اوس نو لوشه زده کم کسان چې به مایل دل هغه دا ویل چې دا وقایه کیږي. ما بورتل چې دا تداوی نه دغه ول دا وقایه ده. بیا چې دغه ما هغه حالت د مؤمنان د کوچنیان د ولیدي خپل د قربانو چې یو لوري د خورکی وس مثلا لو شزه د پیغله ده، لیکن په کور کې ناس ده سکیږي پر مځکه باندې. نو زه لیواله سولم دا چې ما ول باید بل مسلمان د جیسه به برخه پات نه سي.
تاسو د خپل وظیفه تجربه بیان کړل، د خپل وظیفه تیر حالت بیان کیږي. د کندهار ځینی داسې نقطې لکه شوراواک لکه ریګستان چې الته تک بیخ نه شونې دي، ټول ریګي ساحي دي. الته مثلا 10 کیلومتر فاصله سړی په یو شپه ورځ باندې نسته کولای چې څوک الته بلد نه وي. بینان د خلکو محرومیت مهم په خپل سرګو باندې لیدلې دي. دلته ډیر مسولیت د چا بولې خپل تجربه دي څه شي د محل د خلکو کیا دغه مسؤلین چې دا ورته اکمالي دا ورته رسي.
کم کسان په دغه نامه باندې مثلا یا د واکسیناتور په نامه دی یا د ماینټور په نامه دی یا د ریسو په نامه دی یا د سپروایزر په نامه دی یا د ټیم په نامه باندې چې کم کسان ورته ګمارل کیږي چې دا سلسله مازی رسید در تطبیق تر ځای پورې ډیر مسولیت په سل کې زما په فکر خو نو یعنی در 50 خو بالا خمه خاده دی مسولیتي لږ دغه کسانو دی. اغلی اولچا د هغه کسانو چې د مبلغینو په توسط باندې باید دغه ورته وکول سي او ډیر باید د خپل دا کسان دا وجبه د غاړي واړي دا وجبه باید ادا کړي، وجبه د دوی پر غاړه ده.
خپل د دنیا عالم په توګه باندې ممکن 100% بیا هم کمي نسبت ته چې 100 هم مسلکان نور دنیا عالمان په دې پروګرام کې را شامل سي، څه وړاندیز به دي چې په نورو لورو مناطقو کې هم دینی عالمان رامخته سي او له دې پروګرام سره همکاري ولري؟
نو زما خپل فکر خدا دې زوم چې دا هر مسلمان وجبه ده، په هیڅ د علم د عالمانو څخه مو دا توقع ده او دا مو ځینې ارزو ده چې هغه په هیڅ باندې د کلي د یو مشر د داسې مشر چې ټول اقتدا پسه کوي، د داسې مشر چې ټوله هدایت د دې لارې څخه اخلي، چې باید دوی در هر چا په دغه بخش کې ډېره همکاري وکړي. ستا خبره به څه نه بولي، د بل رور خبره به څه نه بولي، لیکن د عالم خبره چې پر منبر باندې وکړي، په مسجد کې وکړي، حتی چې پټې یو چا ته وکړي چې دا کار ښه کار دی، وقایه د مسلمانانو د اولادو بالکل دا په سل کې سل فیصد در هر چا در خبرې علاوه او ډېره ژوره او د او عمیق فکره خبره ده.
تشکر ډېر زیات
مننه. خیر اوسې، مهرباني، السلام.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر د ولایت کروندګر او د قانون وای چې سږکال د پیازو حاصلات خو بازار ورته نه لري او نرخې رالوېدلې دي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د لوګر اوسیدونکو سلیم خان هر کال پر خپل ځمکه لدې کبل پیاز کری چې حاصلات یې خوي او د غرس کله نه کله د مناسب بازار د موندلو په صورت کې تاریخ عاید هم لاسته راوړي. دا مهال په لوګر کې د پیازو د حاصلاتو راټولولو وخت دی، خو د سلیم خان اندېښنه دا ده چې د مارکیټ اوسنی وضعیت ته په کتو سره د پیازو بازار سوړ او نرخ یې سم نیمایي رالوېدلی دی.
پیاز په لوګر کې پیاز ډېر ښه حاصلات لري، ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. پیاز نظر نور هغه ته ډېر تکلیف اوره، زراعت هم ډېر تکلیف اوره ده، په تکلیف باندې رسیږي. اوس دغه پیاز هم چې دي په رسېدو باندې دي او رسېدلي دي، پټیو کې پراته دي. اوس هم موږ داسې مخه نه لرو یا داسې تجاران نشته چې دا نورو مارکیټو ته ورسیږي.
د کروندګرو په وینا تیر کال د پیازو یوه شپاړسمنۍ بورۍ په شاوخوا 2000 افغانۍ خرڅېده، خو ساک 1000 افغانۍ ته رالوېدلې. کروندګر له دولت نه غوښتنه کوي چې پیازو ته بازار عمومي
وختانه مدا ده چې موږ ته پوس وسی، موږ ته ورور جانم کې دا پیاز وزي، موږ دا غوښتنه ده، دا حساب ده، دا کتاب ده، چې نس کې دلای چې موږ ورور د کانی وکو مصرفونه وکو هغه بیرته رمنه وایي. موږ دا له دولت غواړو، دا غوښتنه ده چې موږ د پښتنه وسی، موږ د پیازو خرید پیدا سي او موږ کاروبار چالو سي.
د کتونکو له نظره په افغانستان کې کرنیز محصولات کال په کال زیاتیږي، مګر لدې کبل چې ساتلو لپاره یې سړی خوني نشته، کاروانګر اړ دي چې د خرابېدو له ویرې راټول کړي حاصلات په ارزانه بیه وپلوري. تیر کال افغانستان د یوه قرارداد له مخې هندوستان ته نږدې 90,000 ټنه پیاز صادر کړل، خو سږ کال تر اوسه د پیازو د خرڅلاو لپاره د کوم مارکیټ په اړه زراعت او سوداګرۍ وزارتونو څه نه دي ویلي.
داسې یو ځای هم نشته چې موږ دا چیرې سټور کړو یا ذخیره کړو چې آینده کې راوسو. که دا چیرې موږ همسایه وادو ته ځي او هغلته لیږل کېږي، په ډېر ارزانه بیه له موږ نه اخیستل کېږي. کله چې دا واخیستل سي د لوګر د حقونو یا په مجموع کې د ټولو د حقونو دغه کوم حاصل چې وي، دوی هغه څه مصارف چې بکړي یا مصارف یې نه پوره کېږي، پاتې سو ګټه خو لا بېخي نشته. هغه کال هم پې تیر سي، ورځې هم پې تیرې سي او ګټه هم نه لري.
د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست په حواله سږکال د دغه ولایت پر 1400 هکتار ځمکه پیاز کرل شوي او توقع کېږي چې څه باندې 4000 ټنه د پیازو حاصلات راټول شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند امریکا غږ ته وویل چې که څه هم تر اوسه د بازار په موندنه کې نه دی بریالي شوي، خو هلې ځلې یې دوامداره ساتلې دي.
موږ به نورې هم ټولې هڅې وکړو تر هغو پورې چې د دوی لپاره یو څه د مارکیټ زمینه مساعده کړو، تر هغې وکولای شو چې د خپل محصولات په ښه بیه باندې بازار ته عرضه کړي. او موږ خپل کوشش د ډونرانو سره، د وزارت سره، د نورو سره هم دغه ستونزه شریکه کړې ده او په دې باره کې انشاءالله هڅه کوو چې دا حل شي.
تیر کال په لوګر کې د پیازو حاصلات 3800 ټنه حساب شوي وو او ښه عاید ترې لاسته راغلی وو، خو سږ کال کروندګر ځکه اندېښمن دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو ترینګلو اړیکو پر سوداګرۍ هم منفي اغیز کړی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان حکومت د ولسی تړون تر نامه لاندې په هیواد کې د کلو او ښاري پراختیا او ملي پروګرام اعلان کړی دی. زموږ همکارې نوشابې آشنا د کلیو د پراختیا د چارو د وزیر نصیر احمد دورانی سره مرکه کړې ده چې دا تاسو ته اورول کېږي.
وزیر صاحب، اساسی هدف د دې پروګرام څه دی؟
هدف دې دا ده چې موږ څنګه کولای شو خپل خلکو ته یو منسجم او مؤثر پروګرام د انکشاف وړاندې کړو، او د دېونه شپږ اساسي خدمتونه دي چې موږ خپل ملت ته وړاندې کوو، چې په هغه کې د سیاحتي امید، تعلیم او تربیه ده، یا د معارف ده، ابتدایي تعلیمات دي، او د اکستنشن او د میکانیزه کولو د زراعت، او دې کې کلیوالي سړکونه دي، او انرژي د قابل تجدید ده. دا هغه خدمات دي چې موږ ته پروسه کال د موږ د انکشافي شوراګانو په مشورتي جلسه کې د خلکو لخوا پیشنهاد شول، او دا موږ په دې کې ورواچول، او دا خدمات به نن خلکو ته وړاندې کوو.
بله، د ولسي تړون ملي پروګرام توپیر د ملي پیوستون د پروګرام سره څه دی؟
تاسو معلومات ته په خوا موږ ملي پیوستون په نامه یو برنامه لرله.
بله،
او اوس د دې برنامې د دې سپتمبر په 10مه ختمیږي، او د دې پیوست موږ د ولسي تړون نوې ملي برنامه ډیزاین کړه او دا وړاندې کړه. دې برنامې تفاوتونه څو شی دي. اول دا یو بین وزارتي برنامه ده چې پس له دې به حکومت نه هیڅ مجموع ټول پر اساسي خدمات، خاصتا د وزارت ستیامه، معارف، زراعت، او د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت ټول خدمات باید دې برنامه لاندې نه خلکو ته وړاندې کیږي. دوم د دې برنامه تفاوت دا چې موږ هغه درسونه یا هغه چې موږ د خپلو ضعیفو نقاطو نه د ملي پیوستون برنامه کې لرل هغه هم رفع کړي دي، او د مثبتو ټکو باندې نور سرمایه ګذاري کړې ده، او دا برنامه ډیزاین شوې ده. دریم د دې برنامې تفاوت دا ده، د دې لپاره شفافیت منځ ته راسي، له وړو پروژو نه موږ صرف نظر کوو، پس له دې به ټولې پروژې د یو کلاستر یعنې د څو شوراګانو د مجموعې په سطح باندې په افغانستان کې تطبیق کیږي.
بله،
او معمولا د دې پروژو انتخاب د خلکو د ولویتونو په حساب وي، اما اقتصادي تحلیل به حتمي وي. هغه پروژې به عملي کیږي چې زیات اقتصادي تاثیرات په جامعه کې ولري.
د ولسي تړون ملي پروګرام به په څومره موده کې پلې شي؟ بودیجه د چالو ختم ویلیک
دا دی یو لسکلن پروګرام ده، په دریو مرحلو کې به کیږي. په هر مرحله کې به یو په دریمه برخه د ملک کوشش لاندې راځي، او د دې د اولې مرحلې بودیجه یو میلیارډ ډالر ده. په دې کې یو سل ډیرس میلیونه د موږ د خپل حکومت له بودیجې نه دي، متباقي د دوسری وادونو د کومکونو څخه تمویلیږي، او فلحال موږ ته څلور سو ډالر په دې د اولې مرحلې لپاره زموږ د ایرټیف له فنډا، او سل ملینه بدی ایدال فن کیږي، او یو سعودي سره خپل حکومت چې له جمله دی یو میلیارډ ډالرونه د لومړني فیس د پاره دی شپږ سو ډیر سونه ډالر دا اوس خو موجود لرو.
بله، درانه صاحب، ک پروژه د هر خوانه تمویل شي یا د پروګرام د هر خوانه تمویل شي، دا بودیجه د ولس امانت دی. د دې امانت پر اساس کې به شفافیت څومره په پام کې ونیول شي؟
د برنامه یو له اصولونه د شفافیت مسله ده چې د حساب دی دو طرفه ده.
بله،
تاسو په دې کې ستاسو پروګرام د انکشافي شوراګان لاره تطبیق کیږي. شوراګان به په دې په تطبیق د پروژو باندې کامل نظارت لري، او پاندې لکه څنګه چې دوی د حکومت په کړنو باندې نظارت کوي، دوی هم د حکومت ته جواب دي. دا دو طرفه حساب دی ده، او شوراګان به د دې حساب ټول، حتی تضمین دي چې دوی به یو 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 تخته د ټول جماعتونو کې په ټول عام جلساتو کې اکی او د پروژو د مصارف تفصيلات ورکړي، او په هر هفته کې به دوی خپل منطقي تکلی ته په مجموع کې د خپل مصارف تفصيلات ورکړي، او ځوان به حکومت ته هم د حساب دی ورکړي.
بله، د پروژو په لیکولو لپاره تاسو لچانه په کوم برخه کې د مرسته او ملاتړ هیله لري؟
موږ په پلي کولو کې زیاتره د موږ خپل انکشافي شوراګان نه، د مدني جامع نه، د خلکو نه، او ټول خلک کسان چې په منطقه کې مؤثر وي، د غور موږ د پلي کولو کې ملاتړ غواړو، او د دوی ملاتړ موږ سره ست ده، چې شوراګان د خلکو نمائندگان دي او د خلکو ملاتړ لري. ان شاء الله چې ولوسي ملاتړ موږ سره ست او نور هم غواړو.
بله، د حکومت په چوکاټ کې هغه کلیدي وزارتونه چې تاسو مرسته ته اړ یې کوم یو دي؟
موږ به هغه وزارت پښتو ته موږ غواړو چې دوی موږ سره ملاتړ وکړي چې هغه له موږ سره په دې پروګرام کې خپل خدمات خلکو ته وړاندې کړي، چې هغه لکه د سیاسي عامې وزارت، د زراعت وزارت او د معرف وزارت او د معرف وزارت چې په تمویل کې به له موږ سره برخه اخلي.
بله، او د امنیت په برخه کې څنګه؟
د امنیت په برخه کې طبیعي چې موږ یعنی ملي امنیتي ارګانونه کو معمولا چون موږ سره د اولسي حمایت ته زه ګمانه کوم چې موږ د امنیتی دومره ډېر ستونزې ولرو.
بله، ډېره مننه وزیر صاحب کور ودان.
مننه، تشکر.
د مهمو خبرونو لنډي زوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسن وایي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی د افغانانو نه بخنو غاړي. د دغه کمیسن مشره سیما سمر ټینګار کوي که څه هم دوی د سولې او د شخړو د حل پلوي دي، خو هیڅکله هم نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونکي وبخل شي او د خلکو حق تر خپو لاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د سوریې د وضع په هکله یو بیړنۍ غونډه وکړه. ملګرو ملتونو پرون د یکشنبې په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې د بشار اسد او د روسیې د عسکرو د جټ الوتکو د بریدونو په هکله یو بیړنۍ غونډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د سوریې د حلب ختیځه سیمه د بشار اسد د رژیم مخالفینو نیولې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل چې د اسد رژیم په ښکاره توګه یوازې د قدرت په استعمال باندې باور لري. دوی وایي چې د سوریې هره برخه به د پوځي قدرت په وسیله بیرته ونیسي او پروا نه لري چې دغه سوریې ته او خلکو ته څومره تاوان رسوي. د امریکا د جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری ریاست د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ته ویلي دي چې که هغه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو نو هغه به بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د ټرمپ د انتخاباتي مبارزې دفتر وایي چې دا به د اسرائیلو په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ښاغلي ټرمپ سره په نیویارک کې د ټرمپ په ټاور کې د یو ساعت لپاره ملاقات وکړو. ټرمپ د نتنیاهو سره ژمنه وکړه چې امریکا به ټول بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې فلسطین د بیت المقدس د ختیځې سیمې د ملکیت دعوه کوي. وروسته له هغه چې هنګري د مهاجرینو په مخ خپل سرحد بند کړی دی، نو اوس خلک دغه مهاجرین سربیا ته روان دي. د لیبیا صدر اعظم فیاض سراج د رویټرز خبري ایجنسی ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې په دغه ملک کې د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته چې کوم بحران پیدا شوی دی، د هغې د حل لپاره غواړي چې د ملي روغې جوړې پروګرام پیل کړي. هغه د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سرتي په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه په آخري پړاو کې ده. هغوی دغه جګړه ګټونکي ده. هغه زیاته کړه چې اوس لیبیا دې ته ضرورت لري چې دننه په خپلو کې سره جوړ شي او دغه ملک یو ځل بیا سیاسي ثبات ومومي. او نن د دوشنبې په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړۍ مناظره وشي. د یوې اندازې سره سم شاوخوا 100 میلیونه کسان به دا مناظره په ټلویزیونونو باندې وګوري.
د خبرونه په پای کې د افغانستان د څوکرونو د هوا حالت د سانتیګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 14 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 28 ده. په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 8 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 2 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 4 او ټیټه 14 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 21 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 9 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 ده. په ترینکوټ کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 19 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 2 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 13 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.